حقونه د ملګرو ملتونو په غونډه کې د نړۍ د مشرانو ټینګار او غوښتنې. آیا نړیوالو ته د ښځو د حقونو مسله سره کرښه ده که سیاسي مسله؟ او د نړیوالو سازمانونو د خبردارۍ سره سره په پاکستان کې د افغان کډوالو زورول ادامه لري. د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ترنګلتیا په ځانګړي ډول د دې اړیکو څخه دننه پاکستان کې افغانان څنګه متضرره کیږي، دا د نن ورځې د بحث موضوعات دي. سلامونه، تاسو د امریکا غږ اتصال پروګرام وینئ، زه غالیا رنا نورسانه یم. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د سفارت 16 خیره میرمن کارن د کرویچ په دوحه کې د طالبانو د حکومت د یو تخنیکی پلاوی سره په افغانستان کې د نشې توکو سره د مبارزې په برخه کې په ګډو اندیښنو او افغانانو ته د ملاتړ د برابرولو په لارو چارو خبرې کړې دي. د امریکایي متحده ایالاتو دغه ډیپلوماټ دا ندی ویلي چې په دې کتنه کې د کومو طالب چارواکو سره کتلي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو په دوحه کې میرمن دکر په ګډون د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو سره څو ځلې کتلي، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ډیپلوماټان د طالبانو د حکومت د یو پلاوي سره د نشه یي توکو د مبارزې په برخه کې په همکارۍ خبرې کوي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل چې په تیرو دوه کلونو کې د نشې توکو قاچاق په خاص ډول افغانستان څخه زیات شوی دی. نوموړي وویل چې تاجکستان افغانستان سره په سرحد کې څه باندې 10 تنه نشې توکي نیولي چې د تیرو کلونو په پرتله 2 برابره زیاتوالی ښکاره کوي. دوی میاشتې مخکې ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې افغانستان د متافتامین او هیروینو یو لوی تولیدونکی هیواد په دشبی او اکثریت دا مواد د افغانستان څخه د باندې قاچاق کیږي. افغانستان په نړۍ کې د تریاکو ستر تولیدونکی هیواد بلل کیږي، خو طالبان ادعا لري چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کرکیل یا تولید صفر ته رسیدلی دی. او د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان وی هیواد یې د اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لور ثابت پرمختګ کوي. هغه دغه څرګندونې پرون چهارشنبې له امریکایي فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وکړې. سلمان همدارنګه خبرداری ورکړ چې که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو هیواد به یې هم دا کار وکړي. نوموړي دغه څرګندونې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل که ایران اټوم بم ولري نو دوی هم باید ولري. سلمان زیاته کړه د امنیتي دلایلو او منځني ختیځ کې د ځواک د انډول لپاره دا مهم دی، خو نوموړي وویل نه پوړي چې دا شی وویني تهران هغه تورونه چې ګواکې د اټوم بم په لټه کې دی رد کړي دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ویلي چې هیوادی په افغانستان کې د نړیوالو هڅو همغږي کولو ته دوام ورکوي او هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دوه تړون عملي کیږي. په خوانی تیروتنې نه تکرارېږي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای نه بدلېږي. شیخ تمیم ټینګار کړی چې افغانان باید د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره ولري او په هیواد کې د لګکیو په ګډون نجونې او میرمنې باید د زده کړو او کار حق ولري. بلخوا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. زموږ همکار وید فرزي پرې راپور لري.
د ملګرو ملتونو په اته اویایمه عمومي غونډه کې د افغانستان په اصل صوب د هیواد د مشر څوکۍ بیا هم خالی ده، خو په حق لید نړۍ مشران غږېدلی دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی په دې غونډه کې ویلي چې هیواد هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دوه تړون عملي کیږي، په خواني تیروتنې نه تکراریږي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای نه بدليږي.
وفيما يخص الوضع في افغانستان
نو افغانستان کې د وزیر په اړه موږ د نړیوالو هڅو همغږي کولو د ملګرو ملتونو سره د خبرو لپاره د سانتیاو د برابرولو او د هیوادونو د اندېښنو په اړه هڅو ته دوام ورکوو. د افغانستان لنډمهاله حکومت سربیره مونږ دا ډاډ ترلاسه کوو چې د دوه تړون پلی کیږي، په خوانی تیروتنې بیا تکرار نشي او افغانستان له بشري ناورین څخه وژغورل شي او یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي.
بلخوا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی.
وضعیت امروز افغانستان نمودی دیگر از آثار مداخله غرب در منطقه است که به کشتار بیش از 170 هزار تن از زنان و مردان و کودکان انجامید. در افغانستان ایران بر دولت فراگیر و ضرورت رعایت حقوق همه طوایف، قومیت‌ها و مذاهب در این کشور تأکید دارد.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د افغانستان د خلکو د بد وضعیت په اړه اندیښنه وښوده.
یارم اسردر زور ګنلار یشان افغان خلکونو
د افغانستان خلک چې له نیمه پیړۍ راهیسې په سخت وضعیت کې ژوند کوي بشري مرستو او سخت ملاتړ ته اړتیا لري.
و دسته احتیاج وارد.
بلخوا د فرانسې، جرمني، هسپانیا او ډنمارک په ګډون د 1200 هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د ځوراونې په سیستماتیک بڼه بدلیدو باندې ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې کېدای شي د طالبانو د اقدامات د بشریت پر وړاندې د جنسي ځوراونې په جنایاتو باندې بدل شي.
طالبان در دو سال گذشته متواتر نقض آشکارای حقوق و آزادی های زنان و دختران افغانستان را به نام دین و شریعت انجام دادن، اما کمتر اتفاق افتاده که چنین ساختارهای واپسند و پیشوند اسلامی در برابر یک چنین عملکردهای طالبان واکنش جدی داشته باشند.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو مرستندویو پرایوی دفتر یا یوناما افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د واکمنو طالبان لخوا د بشري حقونو د سرغړونو څخه باندې 1400 قضیې ثبت کړي دي چې د افرادو د نیولو او وروسته توقيف پر مهال ترسره شوي دي. یوناما ویلي چې د 2023 کال د جنوري میاشت څخه د روان 2023 کال د جولای تر 13 ورځې پورې په 9 ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې ثبت کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما دغه نوی راپور ته خبرګون نه دی خوله خوتلې دا ډول راپورونه رد کړی دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د همدې راپور په دوام د ملګرو ملتونو د اتاویامي عمومي اسمبلی په اړه د لازیاتو بحثونو او په دې نړیواله غونډه کې د افغانستان اړوندو خبرو په اړه د پروګرام د ملمنۍ سره خبرې کوم. د ښځو د حقوقو فعال نظیفه جلالی چې د شیبه د سکاپ له لارې په پروګرام کې را سره مل ده. اغلی جلالی، پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه. پیل بلدي او کوچ د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان په حق د نړیوالو سرګندونو څخه ستاسو برداشت څو د دوی اندېښنه په افغانستان کې مشخصا څه ده؟
زه خپل سلامونه اونی کې هیلی تاسو ته او تاسو د برنامه دلاري د افغانستان عظیم ولسته او ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. په دې ناسته کې په لومړي سر کې خو ډیر د تاسف ځای دی چې په افغانستان کې د افغانستان د ولسمشر یا د مشر ځای په داسې نړیواله او مهمه ناسته کې چې موضوع هم یعنی افغانستان د دوی په اجنډا کې دی او خالی دی دا ځای. دا واقعا د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د تاریخ لپاره یو ډیر مایوس کوونکی موضوع دی چې ټول افغانانو لپاره دا مسأله د خفګان وړ دی، شخصا زما لپاره هم. په دوهم قدم کې په دې ناسته کې کوم خبرې چې وسولې یا د مختلف هیوادونو، خصوصا هغه مهم هیوادونه چې د افغانستان ډیر شمیر افغانان په دې هیوادو کې کډوال دي لکه ترکیه، ایران، د دوی د ولسمشرانو خبرې او ځینې نور د غونډې د اجنډا مطابق کوم راپور چې شخصا ما ته را رسیدلې او د دې غونډې څخه زه خبر لرم، د افغانستان لپاره داسې یو اقدام او یا هم یو داسې خبرې اترې نه دي سوي چې هغه د افغانستان د ولس درد دوا کی. دغه کوم هیوادونه چې خپل بیانیې یا خپل ویناوي کړي هم دي، دوی په حقیقت کې خپل د هیواد کوم ګټي چې په افغانستان کې دی کولای شي د طالبانو په حضور کې ترلاسه کی، په هغه خاطر باندې غشتنی کړي دي او سیدی ظاهراً مجددی خبری تو وګورو د افغان میرمنو نوم یې پکې یاد کړی یا د بشري حقوقو نقض یې پکې یاد کړی دی، لیکن دا د دوی اصلي درد نه ده. د دوی اصلي درد دا دی چې د طالبانو په حضور کې، یعنی رسمن دی وای چې افغانستان باید نړیوالو حمایت ځان سره ولري، نو په دې معنی چې نړیوال باید طالبان په افغانستان کې حمایت.
دقیقاً د غستاسو د خبرو په دوام غلی جلالی، په داسې حال کې چې افغانستان یو لړ ډیرو کړکیچونو هیوادونو څخه دی، کله چې د امریکا ولسمشر د نړۍ یعنی ټول خلکو ته وینا کوله په همدې غونډه کې، ولې د افغانستان یادونه ونه کړه یا د افغانستان یادونه ولې ونه شوه؟
بالکل، دغه هم بل موضوع دی چې ما په وار وار خپل په تیر مرکو کې هم دې یادونه کړې ده چې هغه سوپر قدرت هیوادونه خصوصا امریکا چې د طالبانو پر وړلو کې دوی شخلاص لاس یې درلودي، او دا اوس هم په افغانستان کې، یعنی تر هغه وخت پورې چې دوی کولای شوی چې استفاده وکړي او دوی خپل ګټه لیدل، تر هغه وخت پورې دوی په افغانستان کې و، افغانستان دوی په لومړنی اجنډا کې و. لیکن دوس لپاره زه بیا هم تاکید کوم چې افغانستان نه یوازې د امریکا بلکې د اکثریت هیوادونو، البته غځینی هیوادونه چې ما مخکې نمونه واخستل، د دې لپاره چې په افغانستان کې دننه د دوی لپاره ځینې اقتصادي فرصتونه دي، یا مثلا ځینې نور سیاسي ګټې دي، یا مثلا د ایران او افغانستان په مابین کې هغه اقتصادي مسایل په خاطر باندې چې دوی یادونه هم کوي، د امریکا لپاره خصوصا د اوس لپاره افغانستان اولویت نه لري، ځکه د دوی زړه ټول دی. اول خو طالبان دوی راوستل کښینه ولا، لیکن د اوس لپاره دوی خپل په نورو مسایلو باندې اخته دي، او دا د دوی لپاره مهم نه دی چې په افغانستان کې 2% خلک
مثلا د خصو مسله څنګه غلی جلالی، آیا نړیوالو ته د خصو د حقوقو مسله یعنی سره کرخه ده که سیاسي مسله؟
از ما په نظر باندې زه یعنی کچيري 100% سیاسي مسله ني، 50% د سیاسي مسله دي، خو سره کرشه د دوی لپاره نه ده، ځکه ما په وار وار دا تاکید کړی دي چې دلته ډیر د حل لارې شتون لري چې کچيري نړیوالي وغواړي په افغانستان کې بشري حقوقو نقض، د شوزو حقوقو د دوی لپاره سره کرشي، دوی به یو مسؤلانه اقدام وکړي. کله چې یو موضوع موږ او تاسو لپاره مهم یا په نړیواله کچه باندې هغه د سره کرشي په نوم باندې یاد شي، خو دغه لپاره بیا لازمی دی چې اقدامات وسی. نو کله چې یو مسؤلانه اقدام نه تر سره کیږي، دا په دې معنی ده چې دا د نړیوالو لپاره سره کرشنه دی، بلکې هر هیواد کچیر دغه استیټمنټونه او بیانیې هم ورکوي، دا په دې خاطر باندې چې دا هیوادونه خپل ځان ته د بشري حقوقو د مدافع یا د حمایت کوونکو په سترګه ګوري، او د دې لپاره چې دوی ته سوال لاندې لاړ نسی، دوی خپل دا بیانیې صادروي. لیکن زما په نظر باندې دا چې په دې دوه کلونو کې د دوی بیانیې، د دوی ویناوي کوم څه ته په افغانستان کې تغییر نه دی ورکړی، دا په دې دلالت کوي چې د افغانستان د میرمنو وضعیت د دوی لپاره سره کشنه ده.
بله، یو ورسته پښتنه هم کوم، تاسو د خبرو ته په پام سره د قطر امیر د دوه د هوکړې پر عملی کېدو ټینګار وکړ، او ایران، ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د طالبانو له حکومت سره ډېرې نږدې اړیکې لري. په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو دوی ټینګار درلود. آیا تاسو فکر کوئ چې دا غونډه به طالبانو ته انعطاف منونکي یعنی فرصت برابر کړي؟
دلته دوی خبرې زکوم. اول خو قطر هغه هیواد دی چې د طالبانو لپاره په تیر شلو کلونو کې، لکه پاکستان چې دوی لپاره یو پایګاو پناګاو، قطر هم چنان د طالبانو لپاره یو شو مشاور پاتې شوی دی، او شو مشوره ورکوونکې هیواد دی د طالبانو لپاره، ځای ورکوونکې هیواد دی چې د طالبانو اکثریت کورنۍ په قطر کې، په قطر هیواد کې ژوند کوي، او د طالبانو لپاره په نړیواله کچه دوی ناستې ته دوی د اجنډا جوړونکې او د دوی د ناستو مرکز قطر هیواد دی. دا یو مثلا نو طالبانو لپاره د قطر د هیواد د امیر خبري یا د قطر د دولت خبري د دوی لپاره طبيعي خبره ده چې د منولو وړ دی. په دوهم مسله کې د ټول شموله حکومت باندې چې امیر جغیدلې دی، د قطر امیر جغیدلې دی، د طالبانو لپاره به دا انعطاف منونکي په دې خاطر باندې چې موږ او تاسو ته د افغانستان سیاسي تاریخ معلوم دی، په افغانستان کې مختلف اقوام دي، او د مختلفو اقوامو د مشارکت پرته په افغانستان کې هیڅ یو حکومت ندی توانیدلی چې ووسی یا دوامدار ووسی. طالبان کنه نه سبا مجبور دي چې ټول حکومت ټول شمول حکومت به منی، خو یو د تشویش وړ خبره ده چې دا ټول شمول حکومت به بیا هغه سیاسي مفسدین متاسفانه د افغانستان نیو جنریشن یا نوی نسل ته به دې کې ځای نه چې د دې بس یو څه وجود لري په پلانډه کې سم نظر کا.
ډیره مننه د خوځو د حقوقو فعال نظیفه جلالی، په خیر اوسه.
مننه.
تاسونه هم مننه چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. د پاکستان د چارواکو لخوا پر طالبانو ورستۍ نیوه کې چې پاکستانی طالبانو ته پټن ځایونه ورکوي او بیا د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان مهاجرینو نیول، هغه څه دي چې د ځینو په نظر ښایي تړاو سره ولري. خو کله چې د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې خرابې وي، آیا د مهاجرینو د سفلو مخنیوي کیدای شي؟ زموږ همکار نظرانه یوسفزی ورباندې راپور لري.
پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان مهاجرینو نیول نوې خبره نه ده. اکثره پولیس افغان مهاجر نسی، اکثره بے ګناوی او اسناد هم لري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې ډېر اونۍ شاوخوا 2500 افغان مهاجر ونیول شول. ځینې بیرته خوشی کړی شول، ځینې لا اوس هم د هغه نور مهاجرو تر څنګ بندیان دي چې د میاشتو راهیسې په بند کې پراته دي.
او بل ملک ته چبلار سی لاس کاله تیر کې هغه داغه ملک کې او دا بیا وکاله سره دا کاټ په جیم کې دی کاټ واخی غچ کې او ما جیل ته واسته نه قانون ست نه وصول ست هر غیر قانوني هغه خمر نه هغه دی ونیسي.
افغان مهاجر وای چې نه پوهیږي د خوندي او باوقار ژوند لپاره چیرته راغ شي.
بس اس په دنه سره څوک وای چې دا بغیر کاٹ والا نسی سو کوئی چمانا دا بیا گوری نا کاٹ والا ہم نسی بغیر کاٹ والا ہم نسی نو بیا ورز تانے دے بوزی پیسی زنی واقعی دیر رہ لگی دیر بیا بندیان کی.
په کراچۍ کې افغان کونسلګری هم امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې مهاجر دي بې ګناه نه زوروي. د بشري حقوقو فعالان په پنجاب او کراچۍ کې د افغان مهاجرینو نیول او زورول سیاسي بولی او وایي چې کله د اسلام آباد د کابل سره اړیکې خراب شي نو د پولیسو پام مهاجرو ته واوړي.
د پاکستان او د افغانستان ترمن چې کله هم تعلقات خراب شي د هغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې مېس افغان کډوال باندې پریوزي او خاص کر په سند او په پنجاب کې په پریوزي. دا مهال هم چې کله په تورخم باندې حالات خراب شول الته بارډر باندې نو د هغه ډایرکټ اثر دلته په سند کې په کراچۍ کې د 300 نه زیات افغان کډوال چې دی هغه د ګورنمنت لخوا نیول شوی دی، د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
پاکستان په تیرو څو میاشتو کې پر له پسې د افغان طالبانو د حکومت د غوښتنې چې تحریک طالبان پاکستان ته دی پټن ځایونه نه ورکوي، خو طالبان دغه تورونه ردوي. کله چې د دوو ملکونو ترمن سیاسي اړیکې خراب وي نو د یو بل د مهاجرینو ځپلو مخنیوي پکې څنګه ممکن وي؟ په پاکستان کې د مهاجرینو د عالی کمشنری ویان وایي چې هغوی کوشش کوي چې د مهاجرو سره بد سلوک ونه شي.
څنګه دا وایي چې دواړو ملکونو په منځ کې چې سره داسې کرایسس راشي نو موږ به دا د دواړو حکومتونو نه دا خاص کوو چې دغه چې کوم ایشو ده دا په کار چې موږ د هیومینیټیرین لینز نه وګورو، هیومینیټیرین اپروچ نه موږ دا وګورو، نه کې موږ دا پولیټیکل دغه سایډ نه وګورو. نو موږ به دا خاص کوو دواړو ملکونو نه چې دغه چې کوم خلک دي دلته کې دي چې داسې خلک شته دي چې زیات تر چې هغوی ژوند ته خطر کې دي چې په افغانستان کې.
پاکستان کې د یونیسیار او د نورو نړیوالو موسسو د بیا بیا خبرداري او باوجود په پاکستان کې د افغان مهاجرینو زورونه دوام لري. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې هغه افغان مهاجر نسی چې په جنایتونو کې ککړ وي، خو افغان مهاجرین وایي چې دغه ادعا رښتونې نه ده. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د هندي راپور په دوام پاکستان کې د نړیوالو سازمانونو د خبرداري سره سره د هیواد کې د افغان کډوالو زورول ادامه لري. د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ترینګل ټیاپر څنګه ډول د دې اړیکو څخه د نن په پاکستان کې افغانان څومره متضرر کیږي، د دواړو هیوادونو ولسونه د دې شخړو د کمولو کې البته څه کولای شي؟ د ملمنو سره خبرې کوم چې دا شپه د سکاټ له لارې په پروګرام کې را سره مل دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو په خوانی استازي حمید الله جلی صاحب او په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل صدیق الله کاکر صاحب، قدرمن ملمانته په پروګرام کې خراغلاس وایم دې مننه کوم جلیلی صاحب راځي په بلدی او کوچ په پاکستان کې لته روڅو ورځو راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ یو ور بیا چټکه شوه او په سلګونه نور افغانان د پاکستانی پولیسو لخوا زنداني شوي دي. د کډوالو پر ضد د پولیسو دغه عملیات څنګه بیا زور اخیسته؟
سلامونه تاسو ته هم درنګ تاسو محترم او قدرمن ملمتو او تاسو اوریدونکو ته دا خپل په خوانه هم دا موضوع بالکل یو طبیعي موضوع ده چې څوک چې دوړ ملکونو تر مزمنه مشکلات زیات شي نو دا د مهاجرینو زورونه دی او فشار د یو کار په اسمه نه استعمالیږي یا د امتیازګری په خاطر باندې یا سیاسي فشار په اساس باندې نو د مهاجرینو موضوع چې د وسامي سیاسي نه ده بلکې د یو پورا تقریبا لسیزي تاریخ لري چې د مهاجرینو دلته راغلي دي. بنان مهاجرین هم په دې باندې پویږي یو تی دا شاید هغه مهاجرینو سي چې پاکستان کې هغه اصلا هیڅ ډول قانوني اسناد نه لري خو هغه په ارتباط مې د پاکستان د حکومت دلایل مواجه وسیږي چې قانونی اسناد لري لیکن یو تعداد چې اوس زیاتره نیول کیږي هغه دي چې هغه پیوار کارتونه لري سی سی کارتونه لري او د پاکستان لپاره رسما هغه ته اجازه ورکړل شوې ده. بیا هم هغه خلک نیول شوي دي زورول شوي دي او زندانونو کې اچول شوي دي. دا عجیب خبره ده چې د دې خاطر چې دا غي کابینه فیصله کړی ده او د پاکستان حکومت لپاره وته اجازه ورکړل شوې ده دا غي په سر هم 14 فرانک یا 14 فرانک قانون لاندې د ایماني پرچا یا ایف آی آر کیږي او دغه په اساس دې محاکمه کیږي زندان ته چول کیږي دغه نه د بیا وډر پاس کی.
بله جلیلی سه پاکستان کې د افغانانو نیول تازه خبره نه ده یعنی تاسو ویل چې د دې نیونه تر شا علتي سیاسي نه ده یک سیاسي نیوی نو فکر نه کوي چې هر واره چې د پاکستان او کابل ترمنځ یا د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې خرابېږي په دننه په پاکستان کې د افغانانو نیول کېدل ډېر کیږي نو فکر نه کوي چې دا سیاسي عوامل لري؟
او دا خو بالکل یو ظاهره خبره ده چې نه وازی په پاکستان بلکې ایران کې هم چې کله د دوړو هیوادونو د پاکستان او د افغانستان یا افغانستان او د ایران ترمنځ باندې تعلقات خرابېږي نو راسند مهاجرینو په کیفیت او مهاجرینو باندې هغه اثر کوي ځکه چې همیشه دا شوې دي چې هغه مهاجرینو ول شي ودي مهاجرین زوره ول شي ودي او په دې اساس باندې یو غیر مستقیم فشار د افغانستان په مات مانی راځي ځکه چې هغه اتباد بیا هم په نوې مداقه کې ودارینه باید افغانستان حکومت دا وی فشار پر راځي د یو تعداد چارواکو کیدونال ته دي همدارنګ ډیر په ملت کې ډیر
بله کاکر صاحب غواړم چې تاسو نظر هم پام دی ولرم چې تاسو دنه په پاکستان کې د افغانانو نیول سیاسي بولی او کوم هغه څه چې پاکستانی سیاستوال وایي یعنی د پاکستان په نام نه کې د افغانانو لاس لرل
اول بده په دوه خبرو باندې دا ثابت کول خبر ہے د دې چې په کوټو باندې کې کومې پېښانې کیږي دا هغه وضعیت څه د معلوماتي د افغانانو نیول دلته څو پسل کې سیاسي دي او اصل په افغانانو د سیږي د ډېر وخت ده له بیا په یو شارټ میسج کې چې د پرنس کانفرنس باندې دا خبره کول چې افغانان د خپل بشتري واخلې یا ټیکټان دی وکی د دې خبره دا غوا ده چې دا سیاسي نیول دي په دونه شارټ ټایم کې د تلويش کال ملمنو ته خلق داسه خبر نه کوي نو د دې سزاره ده چې دا
کاکر سیو یونټ سیار افغانانو ته په پاکستان کې کارتونه ورکړي دي د دې لپاره چې د غصپی خو څخه مخنیوي شوی او سی د یونټ سیار لیک یا او اسناد هم پاکستانی پولیس نه مني او دنه په پاکستان کې اویا سلنه افغانان د یونټ سیار کارتونه لري فکر د یونټ سیار په پالیسي باندې وګغیږي چې دنه په پاکستان کې د یونټ سیار پالیسي د افغانانو لپاره څه دي
یونیټ سیار په پالیسی باندې دا زموږه خبره وکړم چې پاکستان د سر د یونیټ سیار چې اډونه دي حالات خراب سي مننه دا خدي او دیتہ یو هغه نارمل ټایم کې ودی ته پروټیکټر دی دې د خپل ژوند د نیکي چې کله حالات خراب شي دا کارونه موږ اوس په کتل نه منل کی پولیس کارت واخلي هغه بچی کی پیسې کی بیا وانه ونه سي هغه د سی کارت دی په کیوآر کارت کیوآر کارت لا دی جواب پوری مې یا کما چې زه زمانتونه کوم هغه زمانتونه زموږ وکم دا خو دا هغه سړي د پاره دی چې هغه کوم جرم کړی خو جرم نه دی
بله جلیلی صاحب اجازه راکړئ چې دغه پښتنه تاسو سره مطرح کړم هغه افغانان چې د ستونز سره مخ کیږي نه په پاکستان کې دوی بیا فرزند په پاکستان کې خپلوان هم لري مثلا داسې یو افغان چې نه کورنۍ یا تشته نه دوستانی بیا دوی دغه پښتنه څوک کوي دوی څنګه کوي
یو شی تاسو غواړم چې وضاحت درکوم چې په پاکستان کې څو ډول مهاجرین دي یو ډول هغه دي چې هغه پی او آر کارتونه لري چې هغه د یونیسیار له خوا ورکړل شي د 14 لکه یا 15 لکه پورې دا تعداد دي 8 لکه مهاجرین هغه مهاجرین دي چې هغه ای سی سی کارتونه لري 15 لکه مهاجرین هغه وخت کې چې موږ ای سی سی کارتونه ورکړي وو پاکستان حکومت ویل چې دا د رجستریشن نه پاتې شوی دي نو د اګست د 2018 نه شتم نروس د 15 نروس د اگست پاکستان حکومت وای چې شپږ لکه داسې نور مهاجرین پاکستان ته مهاجر شوي دي په دې کې اواز یاره چې پی او آر کارونه لري دا غي په ارتباط باندې یونیسیار خپل ځان ریسپانسیبل ګڼي او خپل مسولیت ګڼي او په دې اساس ځینی وکیلان د شارپ نیولې دي دا غي نه دفاع کوي لیکن د سی سی کارونه نه هم غي ځان ملزم نه ګڼي همدارنګه هغه مهاجرین چې هغه 15 لکه غیر راجستر دي هغه نه غیر ځان زموږتنی غړي چې د دې پښتنو کې همدارنګه هغه مهاجرین چې د 2021 د 15 د اگست نه وروسته راغلي دي نو تقریبا د نیم نه زیات مهاجرین ریسپانسیبلټي یا مسولیت چې د یونیسیار ناخري او هغه بالکل د پښتني ځای نه لري چې د غیر خاطر سو پښتنو کې بس یوازې نیول کیږي ضرور کیږي او هغه باندې مننه
کوم یو ورسته پښتنه کاکر صاحب تاسو نه کوم کپلند ټکو یې راته جواب کوي وسو خلکو اف آی آر چې ورته وي په پاکستان کې سب کړی دي کله چې د افغانان نیول کیږي ست تضمین شته چې دوی بیا ونني ولشي ډیری افغانان وایي چې دوی بیا د پاکستان د پولیسو له خوا نیول کیږي ولې یو تضمین نشته مدرک دی او تنه ورکول کیږي
اس تا خبره موانه ده کې په لند کې راته وایي کې
زه فکر کوم چې کاکر سپ تاسو زموږ پښتنه وانه خسته ما مطلب و دا چې هغه افغانان چې په پاکستان کې نیول کیږي ولی بیا نیول کیږي خوشی کیږي بیا د پاکستانی پولیسو له خوا نیول کیږي مطلب دا و چې ولی دوی ته یو قانوني اسناد نه ورکول کیږي چې بیا ونه زورول شي په هر حال زموږ د پروګرام وخت هم پای ته رسیدي نو زه متاسفانه نشم کولای چې تاسو زو په دې باندې واخلم په خیر وسی چې په دې پروګرام کې مرا سره ګډون وکړو حمید الله جلیلی صاحب او په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل صدیق الله کاکر صاحب په خیر اوسئ قدم لیدونکو په همدې ځای د څلور پروګرام هم پای ته رسیدي ستاسو مرسته خامنه کوم